سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د شپې نه بچی شوي تاسو مخکې د ازادۍ رادیو نوري د دې سات خبري خبرونه ته مو زه فرید سیال د اوقاب پیکار د تخنیکی چارو په سمته لختار کلی کوم د دې سات د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د افغانستان د داخلي رسنیو د راپورونو پر بنسټ هله دی وروسته په بامیانو کې بند امیر ته خزی د تګ اجازه نه لري. د افغانستان یو شمېر کورنۍ رسنۍ ونن د طالبانو د امر بالمعروف سرپرست وزیر خالد حنفی هغه څرګندونه شریکې کړې دي چې په کې وایي څوک چې بند امیر ته د خزو د تګ لپاره اصول نوي جوړ شوي خزی د بند ته د تګ اجازه نه لري. ښاغلی حنفی زیاته کړې خزی په چکر تللی شي خو چکر تلل فرض یا واجب نه دي. د بندیز یوازې په شفاهي ډول د طالب چارواکي په خپلو خبرو کې وقت ها دا طالبانو لاستانی دو روز تاش لاش بگم طولوی و پورتا دا انجون پر مخ دا خونزه و دروازی بندی شوی انجونی لپانتونیز دک رو را گرده ول شوی و دا ملگور ملتونو دا ادارو پوشمول پر طولو ندولتی او یشمر دولتی ادارو که ادارو که دا خز و پرکار بندیز لگمون شوی ری د ازبکستان یو هیئت طالب چارواکو سره د خبرو اترو لپاره کابل ته رسیدلی دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختور خبري آژانس نن پر خپل ایک شبکې ټویټر لیکي د دغه دیرش کسیز هیئت مشري د ازبکستان د تجارت وزارت نومړی مرستیال ناظم خان خالد مرد کوي. دغه آژانس یاده کړې ده چې د دې هیئت د دوه ورځني سفر په ترڅ کې به د افغانستان او ازبکستان د بېلابېلو مسایلو له هغې ډلې د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو پر پراختیا د دواړو لورو ترمنځ خبرې اترې وشي. ازبکستان له طالبانو سره نږدې اړیکې لري خو د نورو هیوادونو په څېر یې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پېژندلی. د افغانستان په چارو کې د ازبکستان د ولسمشر ځانګړي استازي تېر کال ویلي وو طالبانو سره تعامل د طالبانو د حکومت د رسمیت پېژندلو په معنا نه دی. د اوکراین یو سیمهیز چارواکی وایي دوه ملکیان د روسیې په نننۍ برید کې وژل شوي دي. د خارکیف د سیمې والي ویلي دا دوه کسان هغه مهال ووژل شول چې د خارکیف په ختیس کې د پلودوبلي کلی پر یو کافي شاپ توغندی ولګېده. د 2022 کال د فبروري راهیسې له کله چې روسیه پر اوکراین یرغل کړی دی یو څه موده وروسته پودلولي سیمه روسیه اشغال کړه چې اوکراینی ځواکونو په ځوابي بریدونو کې بیرته دا سیمه په تیره سپتمبر میاشت کې ونیوله. او د روزنیز ماموریت پر مهال د دوه اوکراینی الوتکو په ټکر کې درې پیلوټان وژل شوي دي. د اوکراین د تحقیقاتو دولتي ادارې نن ویلي دي چې د L-9 الوتکې چې د جي مترو پر فضایي الوتنې کولې پرون ټکر کړی و. د ښار د اوکراین د پلازمېنې کیف لویدیز ته په 140 کیلومتر کې پروت دی چې دا پیښه څنګه رامنځته شوې ده په اړه یې پلټنې پیل شوې دي. خبرونه مو واوریدل وړاندې درته دا مطالب لرو. په ملګرو ملتونو کې د متحده ایالاتونو ماموریت وایي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت زورواکي پالیسي هغه ننګونې لا پسې زیاتوي چې افغانان لا له وړاندې ورسره مخامخ و. وړاندې یې په دې اړه درته راپور لرو. دا به هم راسره واورئ چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزول ناروغۍ او چاپېریالي مثبتې نمونې د تېر کال پرتله زیات شوې دي. دا چې چاپېریالي مثبتې نمونې
زموږ په چاپیریال کې هغه د پولیو ویروس عامل شتون ولري چې غیر سمپلګیری کېږي هغه مثبت راشي دو ته مثبت نمونه ویل کېږي.
په دې اړه چې د پولیو پیښې په افغانستان کې په تېر کال په کوم ولایت کې ډېرې ثبت شوي دي په دې اړه به درته ډېر جزئیات ولرو. دا به هم راسره واورئ چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق بیا ویلي دي چې د پولیو د واکسین په تطبیق کې ورسره خلک مرسته نه کوي.
دا سخت دا خلک ست چې هغه نه غواړي خپل ماشومان واکسین کړي د منفي تبلیغاتو تر تاثیر لاندې راغلي وي.
روسیه ته به هم ورشو چې په پلازمېنه مسکو کې نن د بی پیلوټ الوتکو د برید له امله په دریو هوایي ډګرونو کې الوتنې ځنډول شوې. موږ مطالب هم شته منځ یې وړاندې
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
بیا ستړي مشي. په ملګرو ملتونو کې د متحده ایالاتونو ماموریت وايي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت زورواکي پالیسي هغه ننګونې لا پسې زیاتې کړې دي چې افغانان لا له وړاندې ورسره مخامخ وو. د دغې ماموریت پر ویب پاڼه د تېرې ورځې په خپره شوې لمبې کې راغلي دي چې په افغانستان کې د روان اقتصادي او بشري بحران په حل کې مرسته او له افغانانو ملاتړ د متحده ایالاتونو یو بیړنۍ نوملړیتوب دی. تفصیل د اکرام الله اکرام په دې راپور کې.
په ملګرو ملتونو کې د متحده ایالاتو ماموریت په یو اعلامیه کې ویلي چې په افغانستان کې په کورنیو او بهرنیو موسسو کې د ښځو په کار د طالبانو د بندیز پریکړې د مرستندویو موسسو هغه وړتیاوې کمې کړي چې زیانمنو افغانانو ته مرستې ورسوي. په دې اعلامیه کې چې تیره ورځ د دغه ماموریت په ویبپاڼه خپره شوې راغلي، په افغانستان کې د طالبانو د حکومت زورواکي پالیسۍ هغه ننګونې لا پسې زیاتې کړي چې افغانان له وړاندې ورسره مخ دي. متحده ایالاتو په دې اعلامیه کې د ملګرو ملتونو او د اقتصادي همکاري او سازمان ترمنځ د افغانستان په اړه د عمومي غونډې له پریکړې لیک هرکلی کړی. د طالبانو حکومت تیر کال په نادولتي موسسو کې د ښځو په کار بندیز ولګو چې لامل یې په ډیر شمیر مرستندوی ادارو په افغانستان کې خپل فعالیتونه محدود کړل. د بهرنیو موسسو دغه محدودیت دغه کورنیو اقتصادي ستونزې لا پسې زیاتې کړې چې له وړاندې ژوند په بهرنیو مرستو متکی وو. د جلال آباد ښار اوسیدونکي سمسور چې د واټ په سر د مزدورۍ په تمه ولاړ دی وایي بیکاري زیاته شوې او که بهرنۍ مرستې لا محدودېږي د دوی ژوند به له سختو ستونزو سره مخ شي.
دا اوس هم تاسو وګورئ چې چوک ته په سلهاو خلک راځي د مزدوریانو لپاره، داسې څوک نشته چې هغوی د کار لپاره دوی بوزي دوی خپله روزمره هغه مزدوري پیدا کړي. نو که چېرته دا نړیوال بې مرستې هم بندې کړي دوی بېخي له غټ ناورین سره مخامخ شي.
د پلازمینې کابل یو اوسیدونکي احمد جاوید ازادي راډیو تویل
بے روزگاری زیادہ دا کار نستا خلق بے روزگاری لواجا حتی خپل اولاد خرسی نو دلتا ورس پا ورس غریبان خیرات خوران زیادتی نو مود سر خپل کومک کوئی چی مج دا آغا سختی نا ووزو.
پر افغانستان دا طالبانو دا بیازالی واکمانی دول پیل روسا پا دی حواد کی بی وزلی و بیکاری تربل هر وقت زیادہ شوی. د روان میلادي میاشتې په 11مه نیټه د امریکا د متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ په یو راپور کې وویل چې په افغانستان کې د نړیوالو مرستو کمیدل او د ښځو په وړاندې د طالبانو وروستي اقدامات به په دې هیواد کې د لوږې کچه لا پسې لوړه کړي. په راپور کې راغلي وو چې د نویو ارزونو پر بنسټ د افغانستان اقتصادي وضعیت په راتلونکي کې له نورو ستونزو سره مخ کېدونکی دی او په 2021 کال کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو د لومړیو میاشتو په څیر به اقتصادي حالت څه ناڅه خراب شي. په راپور کې راغلي وو چې د دې هیواد اقتصاد په اوس وخت کې تر ډیره په دې پورې تړلی چې آیا له افغانانو سره نړیوالې مرستې په یو ځل کمیږي او که د وخت په تیریدو سره به د مرستو کچه کمه شي. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې له 100 کورنیو نه هي د خوړو لپاره کافي توکي نه لري او شاوخوا 40 میلیونه وګړي د شپې په لوږه ویده کیږي. ګڼو نورو نړیوالو سازمانونو هم په افغانستان کې د اقتصادي ناورین راپورونه ورکړي او ویلي دي کله افغانانو سره مرستې ونشي نو په دې هیواد کې به انساني ناورین رامنځته شي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزند ناروغۍ او چاپیریالي مثبت نمونې د تیر کال پرتله زیات شوې دي. یاد سازمان د پولیو بیړنۍ کمیټې د شپږ دیرشمې غونډې په وینا کې لیکلي دي چې د تیرې غونډې څخه تر اوسه په ننګرهار ولایت کې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. تفصیل د سنا کاکړ په دې راپور کې.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO په افغانستان کې د تیر کال په پرتله د ګوزن یا پولیو ناروغۍ او د چاپیریالي مثبتو نمونو د زیاتوالي خبر ورکوي. یاد سازمان په نړۍ کې د پولیو وایروس د خپرېدو په اړه د بیړنۍ کمیټې د شپږ دیرشمې غونډې په بیانیه کې چې د جمعې په ورځ خپره شوه وویل، په افغانستان کې د تیرې غونډې راهیسې د ګوزن یا پولیو وایروس 95 پیښې ثبت شوې چې ټولې د ننګرهار ولایت څخه دي. په بیانیه کې زیاته شوې چې تر دې دمه په افغانستان کې 2 مثبتې چاپیریالي نمونې ثبت شوې چې یوه یې په کندهار، یوه په بلخ او نورې ټولې د دې هیواد په ختیځ کې لیدل شوې دي. خو د یادې کمیټې د 15 غونډې په بیانیه کې چې د روان میلادي کال د مې میاشتې په 12مه نیټه د روغتیا نړیوال سازمان په ویبپاڼه خپره شوې وه، په افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو شمیر صفر او د مثبتو چاپیریالي نمونو شمیر 15 لیکل شوی و، چې د روغتیا نړیوال سازمان په وینا دا په افغانستان کې د تیر کال په پرتله د پولیو په پیښو کې زیاتوالی ښیي. خو دا چې مثبتې چاپیریالي نمونې څه ته وایي، د کابل ښار د انتني روغتون متخصص ډاکټر فریدالله عمری وایي:
زموږ په چاپیریال کې هغه د پولیو ویروس عامل شتون ولري چې غیر سمپلګیري کېږي، هغه مثبت راشي، دغو ته مثبتې نمونې ویل کېږي. او دې تر څنګ کله چې په هغه ناحیه کې مثبتې نمونې رامنځته کېږي، د دې لپاره واکسین ضرور او اړین دي.
نوموړی کورنۍ هڅوي چې خپل ماشومان دې د دې ناروغۍ پر وړاندې واکسین کړي. په بیانیه کې زیاته شوې چې په کندهار ولایت کې د مثبتې چاپیریالي نمونې کشف د عامې روغتیا لپاره یو اضطراري حالت دی، او په سویلي سیمو کې کور په کور کمپاینونو ته اجازه نه ده ورکړل شوې، نو ځکه د ناروغۍ د پراخېدو خطر شته. په دې اړه مو د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت څخه وپوښتل، خو ویان یې شرافت زمان د راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. په افغانستان کې د پولیو د ماشومانو د ګزارن د پیښو له زیاتوالي سره سره د یونیسف د پولیو پروګرام مسؤلین او یو شمېر واکسیناتورانو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي، خلکو له دوی سره د پولیو واکسین د تطبیق په برخه کې لازمه همکاري نه کوي. په 28 ولایتونو کې د ماشومانو د ګزارن پر ضد د واکسین څلور ورځینی کمپاین چې د تېرې اونۍ د دوشنبې په ورځ پیل شوی و، د پنجشنبې په ورځ پای ته ورسېد، او په شپږو نورو ولایتونو لکه بلخ، جوزجان، سمنګان، سرپل، فاریاب او روزګان کې به را روانه دوشنبه پیل شي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
د افغانستان د ځواکمن ښځو غورځنګ یو شمېر غړو په افغانستان کې هغه څه چې دوی یې د ښځو هدفي او مرموزو وژنې بولي په غبرګون کې اعتراضیه ناسته وکړه. دوی چې د جمعې په ورځ په کابل کې د وژل شوي یوټوبرې هورا سعادت د قبره تر څنګ راټولې شوې وي، پرته له دې چې کوم اسناد وړاندې کړي، ادعا وکړه چې افغانې مېرمنې د خپلو حقونو څخه د محرومیت تر څنګ د طالبانو لوري له سپکاوي، وهلو، ډبولو، ربړونو، زندانی کېدو او مرموز او هدفي وژنو سره مخ دي. تفصیل لپاره راپور کې
د هغه څه په وړاندې د افغانستان د ځواکمنو ښځو غورځنګ د غړو اعتراض چې دوی د طالبانو د حکومت تر واکمنۍ لاندې د میرمنو مرموز او هدفي وژنې بولي. د دغه حرکت یو شمېر غړو د جمعې په ورځ په کابل کې د ځواني یوټوبري هورا سعادت چې څو ورځې وړاندې په مرموز ډول وژل شوې وه، قبر ته څیرمه په یوه اعتراضیه غونډه کې دا وکړه چې په تیرو دوو کلونو کې طالبانو د ښځو حقونه تروړلي او افغان میرمنې د طالبانو له لوري له سپکاوي، ربړونې، وهل او ټکولو، زنداني کېدو، د جنسي تیري او د مرموزو او هدفي وژنو سره مخ دي. خو دوی د خپلو دغه ادعاګانو په اړه کوم اسناد وړاندې نه کړل. که څه هم طالبانو وړاندې تر دې دغه ډول ادعاګانې رد کړي، خو د ځواکمنو ښځو غورځنګ په دې اړه په یوه اعلامیه کې ویلي چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې 13 میرمنې په مرموز ډول وژل شوي. د اعلامیه په ټکو د پخوانۍ ولسي جرګې غړي شکریا الکوزی، محصله او مدني فعاله ډاکټر ګلسر، استاد خاطره، یوټیوبره هورا سعادت، محصله او مدني فعاله فاطمه، زینب، سمیا او فروزان صافی، قابله نفیسه بلخی، د ښځو د حقونو فعاله سمرګل، د تیر حکومت کارکونکي ایدی یمال خپل دوه لونو سره، او د پولیسو پخوانی افسر میرمن نگار هغه افغان میرمنې دي چې په کابل، کاپیسا او بلخ کې په مرموز ډول وژل شوي. د ځواکمنو ښځو د غورځنګ غړو ادعا کړې چې طالبانو د میرمنې هدف ګرځولي، خو نامعلوم وسلوالي د دغه پیښو مسؤل بللې دي. د دغه حرکت یوې غړې حلیمی حکیمی ازادي راډیو ته وویل:
ما با رفتن سری قبری
موږ ته هورا سعادت قبر ته د هغې د کورنۍ سره د غم شریکۍ لپاره لاړو. موږ له نړیوالې ټولنې غواړو چې هغه کسان چې د ښځو د هدفي وژنو مسؤلین دي باید سزا ورکړل شي او پرېنښودل شي چې په ښځو ظلم او ستم وشي،
ظلم او ستم قرار بگیرد.
هورا سعادت ځوانه یوټیوب چلوونکې وه چې د تېرې اونۍ د دوشنبې په ورځ په مرموز ډول په کابل کې ووژل شوه. د هغې د کورنۍ غړو تایید کړی چې هورا سعادت په یوه غمجنه پیښه کې وژل شوې، خو د وژنې د څرنګوالي په اړه نه دی ویلي. د طالبانو د حکومت د کابل امنیه قومندانۍ له دغه پیښې سره د تړاو په تور د یوې میرمنې په ګډون د دوه تنو د نیولو خبر هم ورکړی. د ځواکمنو ښځو غورځنګ له نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو له بنسټونو غواړي چې د طالبانو له لوري د بشري حقونو د نقص مخه ونیسي او پرېنږدي چې افغان میرمنې قرباني شي.
په همدې حال کې یو شمیر مېرمنې چې مخکې د طالبانو له لورې بندیانې شوي دا کوي چې په زندان کې شکنجه شوي او په زور ترې اعترافات اخیستل شوي. د دوی له ډلې د روقي صحایي په نوم یوې ازادي راډیو ته وویل
د طالبانو په زندانونو کې مېرمنې هیڅ وکیل د بشري حقونو بنسټونو او خپلې کورنۍ ته لاسرسی نه لري او آن له خپل ځانه د دفاع حق نه لري. طالبان هیڅ ډول دلیل نه مني. خزینه زندانیانې وحی ټکوي په مرګ کې ګواښي اجباري اعترافات او ویډیوګانې ترې اخلي او کله چې له زندانه هم خوشي کېږي یوازې ظاهرا آزاد وي خو نور د کور ادرس یې اخیستل کېږي د کورنۍ د غړو شمېره یې اخیستل کېږي او دا کس تر څار لاندې وي
او همزمان تحت تعقیب است.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح مجاهد د دغه ادعاګانو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما په یو راپور کې ادا کړي وه چې طالبانو پر افغانستان له بیا ځلې واک وروسته د تېر حکومت د غړو په وړاندې لا تسوه ډېر بشري حقونه نقص کړي چې 213 پکې مرموزې وژنې دي خو طالبانو دا راپور رد کړی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس به د اوکراین جګړې ته تم شو. د روسیې په پلازمینه مسکو کې نن د بیپلوټ الوتکو د برید له امله په دریو هوایي ډګرونو کې الوتنې وځنډول شوې. تر دې وروسته روسي ځواکونو د اوکراین په خارکیف سیمه کې د جګړې په لومړۍ کرښه کې پر اوکراینی ځواکونو فشار زیات کړی دی. تفصیل د احمد چیبر په دې راپور کې.
د روسیې په پلازمینه مسکو باندې د بی پیلوټ الوتکې د برید له امله الوتنې ګډوډې شوې دي. د حمله نن سهار وختي وشوه. د روسیې تاس دولتي اژانس ته خبر لمخي د دې حمله له امله د مسکو په دریو اصلي هوایي ډګرونو شیرمی تووا، دیموتی دیووا او ونوکوف واکه الوتنې د دو ساعتونو په مخه وزنډول شوې. د ماسکو شاروال سرګي سوبینین وای چې یو ډرون الوتکه د ماسکو د اترینسکی په فضا کې نسکوره شوه. د سیمه د کرملین د لویریس په 50 کیلومتر کې پرته ده. د بی پیلوټ الوتکه د بریډ یو ورځ وروسته تر دې وشو چې د روسیې له لوري د کریمیا اشغال شوی ټاپو وسمو په ګډون د روسیې دننه د بی پیلوټ الوتکو بریډونه وشول. د روسیې دفاع وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې د څلور پټ ساعتونو په ترڅ کې دریاوی ډرون الوتکې له منځه وړې دي چې له دې ډلې دوه څلوېشت د کریمیا ټاپو وسمه پر سر ویشتلې دي. بل لور ته د روسیې ځواکونو د ډسو له امله نن د اوکراین په ختیځ کې دوه ملکیان ووژل شول. د خارکیف والي اولی سینهوبوف وویل چې دا دوه تنه د پودولی په کلي کې چې د خارکیف ختیځ ته پروت دی په یوه کافي شاپ کې وژل شوي دي. روسه تر دې چې روسیې د 2022 کال په فبروري کې په ټول اوکراین برید وکړ د پودولی کلی ونیو او دا سیمه په سپتمبر کې بیرته اوکراینی ځواکونو ونیوله. روسي ځواکونو په روسیې ونیو کې د خارکیف د لومړۍ کرښې د ماتولو هڅې زیاتې کړې دي. اوکراینی ځواکونه وایي چې جګړه سخته شوې ده خو لا هم دوی توانېدلی دي چې لومړۍ کرښه ټینګه کړي.
دا سنگاپور د ټیکنالوژي پانتون څېړونکو د لینزونو لپاره داسې بیټرۍ جوړې کړې دي چې د انسان د سترګو په اوښکو چارجېږي. دا چې څنګه تفصیلي اسمت سروانه اورو.
نن سبا نه یوازې د سینګار او ښکلا لپاره بلکې د عینکو په ځای د سترګو د نظر لپاره له لینزونو څخه ډیر کار اخیستل کیږي. د لینز د استعمال له زیاتېدو سره هم مهاله د هغه جوړونکي کمپنۍ هڅه کوي چې د ټکنالوژۍ په مرسته لا شاو پرمختللي لینزونه جوړ کړي. ځینې ځیرک او سمارټ لینزونه هم جوړ شوي چې له موبایل او نورو الکترونیک وسایلو سره وصل کیږي. څو هغه څه چې د لینز کاروونکی ویني د موبایل یا کمپیوټر پر سکرین ښکاره کړي. د نان یانګ د ټکنالوژۍ پوهنتون د الکتریک او الکترونیک انجینیرۍ د پوهنځي د اسیسټانټ استاد لی سیوک هو په مشه د څېړونکو ډلې د سی بیټرۍ اختراع کړي چې له هر راز فلزه کار اخلي. دا بیټرۍ د پخوانی بیټریو خلاف تاوان نه لري ځکه چې له تجزیه کېدونکو موادو جوړه شوې او پوښي د ګلوکوز دی. دوی دا بیټری په داسې ډول جوړه کړې چې د انسان د سترګو په اوښکو چارجی شي. د دې بیټری پنډوالی تر یو میلی متر کم دی. له همدې امله په هغې کې د انرژۍ د زیرمه کېدو په اړه شکونه شته. څېړونکو د دې اختراع د ازمویلو لپاره له یوې مصنوعي سترګې کار واخیست.
راپورونه مرکې او اوریدونکي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د وجهي صندوق یونیسف د پولیو د پروګرام مسؤلین یو شمیر واکسیناتوران وایي خلک دوی سره د پولیو واکسین د تطبیق په برخه کې لازم همکارنه کوي. دوی وایي له همدې امله ډیر ځلې د سیمې له مخورو او علماو مرسته غواړي. یو شمیر خلک وایي دوی همکاري کوي او خپل ماشومان د ماشومانو د ګزن ناروغۍ په وړاندې واکسین کړي دي. تفصیل د نرګس مومن په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې سږ کال تر اوسه د پولیو یا د ماشومانو د ګزن 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي، د یونیسف د پولیو پروګرام مسؤلین او یو شمیر واکسیناتوران وایي خلک دوی سره د پولیو واکسین د تطبیق په برخه کې لازمه همکاري نه کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د وجهي صندوق یونیسف د پولیو د مخنیوي پروګرام د عامه اړیکو مسؤل کمال شاه ازادي راډیو ته وویل چې له همدې امله دوی ډیر ځله د سیمې له مخورو او علماو مرسته غواړي.
بلابل ستونزو سره مخ کیږو. داسې سخت داسې خلک شته چې هغه نه غواړي خپل ماشومان واکسین کړي. د منفي تبلیغاتو تر تاثیر لاندې راغلي وي، هېڅ دلیل او منطق نه مني. هلته به موږ له مخورو کسانو له علماو مرسته. ځینو سیمو کې داسې ستونزې چې میندې او پلرونه خپل ناروغ ماشومان نه واکسینوي، حال دا چې ناروغ ماشوم لپاره واکسین ډېر اړین. په ځینو سیمو کې خلک نوي زیږېدلي ماشومان په لومړیو ورځو دومره وخت لپاره له کوره نه راو باسي، هغه دودیزو مسایلو په اساس باندې. په ساحو کې داسې خلک هم شته چې هغه د ځینو مذهبي دلایلو په اساس باندې واکسین نه کوي. یوه بله عمده ستونزه ماشوم په کور کې نه طیب څلورمه ورځ بیا ورځي که کور ته راغلی وي رسونسبه وي نو هغه واکسین نه وي.
یو شمیر واکسیناتوران هم دغه موضوع تاییدوي، وایي خلکو ته د دوی د ماشومانو د ژغورلو لپاره ورونه ورټکوي خو څوک یې ورته نه خلاصوي. واکسیناتور حشمت اوریاخیل ازادي راډیو ته وویل
د هر کور ته ټکول او د غوی راځي کول د مشکله کار ده. هاو دا ډېر مشکله خبر ولا موخته ډېرې کورونا ته به ترمیم کوي صحیح درده نه وځي بیا د غوی راځي کول قانې کول ډېر سخت کار ده.
دا څرګندونه داسې محال دي چې د تیر دوشنبه په ورځ د زمري په دیرشه منټه د افغانستان په 28 ولایتونو کې د پولیو واکسین کمپاین پیل شو چې څلور ورځې دوام درلود. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یا یونیسف د پولیو د پروګرام مسؤلین وایي اټکل شوی چې په شپږو نورو ولایتونو بلخ، فاریاب، سرپل، جوزجان، سمنګان، اروزګان کې دغه واکسین د روان دوشنبه په ورځ د سمبولې په شپږمه نیټه پیل شي. د طالبانو حکومت د عام روغتیا وزارت مخکې ویلي و چې دا واکسین د کمپاین په دې پړاو کې چې په ټول افغانستان کې ترسره کیږي د ملګرو ملتونو د دفترونو په همکارۍ به څه باندې 11 میلیونه له 50 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي. پولیو یوه ویروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې واکسین کولی شي ماشومان له دې ناروغۍ وژغوري. دا ویروس مهم عصبي رشتې زیانمنوي کومې چې په ستوني فقرات کې دي او د ماشومانو د ګزن لامل ګرځي. خو یو شمیر خلک او د سیمې مخاور وایي دوی په دې برخه کې لازمه همکاري کړي او له نورو هم ورته هیله لري. د کابل ښار د اوومې ناحیې د اتم ګذر وکیل محمد رامز عمری ازادي راډیو ته وویل
ما به مردم ابلاغ کردیم،
موږ خلکو ته د پولیو واکسین ابلاغ کړ چې خلک د پولیو واکسین خپلو ماشومانو ته تطبیق کړي چې د پولیو له ناروغۍ په امان کې وي. موږ هم په خپله او هم د ساتامي کارکوونکي چې ساحې ته راځي خلکو ته ابلاغ کوي. د مسجد امامان هم دې برخه کې موږ سره همکاري کوي.
د کابل اوسیدونکو نایده چې تازه تیر اونۍ خپل لور د پولیو ناروغۍ په وړاندې واکسین کړي وایي دا واکسین ډیر مهم دی او باید کورنۍ په وړاندې بې غوري ونه کړي.
پولیو همیشه په اروزایو کې ورکړل شي ماشومانو ته، د دې په خاطر باندې چې موږ ماشومان ورته ضرورت لري. پولیو واکسین ورکولو په قصه کې دومره خلک نه وو او هماغه وو چې بعضې اطفال فلج کېدل. دولت نه خواهش لرو چې ډېره پاملرنه ولري د ماشومانو پیسې.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو شایما هم وایي واکسیناتورانو سره همکاري کوي. نوموړي وایي باید د واکسین ټیمونه لري پرتو سیمو ته هم ورشي څو ټول ماشومان واکسین شي.
زمان ماشومان تا وقت وقت پولیو واکسینونه کیږي. موږ ډیر خوشاله استو چې زمونږ اولادونه دي نو د فرج نه پامنوسی. ما یو سلور کلن زوی ده او یو می درې کلن لور ده. نو د دې لپاره وخت وخت زه واکسین کوم. نو زه متوجه ما دي ته موږ د دولت نه دغه تقاضا لرو لري فرتو سیمو د هغوی لپاره باید هم واکسین ورسیږي.
خلکو ته د پولیو واکسین په اړه د عامه پوهاوی د پروګرامونو په تړاو مو د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان وپوښت، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونه دی چې په افغانستان کې سخ کال د پولیو ټولې 15 پیښې پاکستان سره په سرحدي ولایتونو ننګرهار کې ثبت شوې دي. دا پیښې د دې ولایت په بټي کوټ، کوټ نازیان، بهسود او دوربابا ولسوالۍ کې په پسې ډول ثبت شوي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازینی دوه هیوادونه دي چې لا هم پولیو یا د ماشومانو ګزان پکې محو شوي نه دي.
دال او ټال
دا نوې تفریحي خبرونه ل آزادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوښې سندرې وغوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي:
00422112240.
اوس به ورشو په سویل کې د طالبانو د لوړ زده کړو سرپرست وزیر څرګندونو ته چې ویلي دي تر جمهوري نظام کې د پوهنتونونو محصلین دا دینی اړخ څخه په جهالت کې ساتل شوی دی. د خبري ندیم په اوروزګان کې کړی دی. ورزو تفصيلي په راپور کې اورو.
د طالبانو د لوړ زده کړو سرپرست وزیر مولوی ندا محمد ندیم نن اوروزګان ولایت ته د سفر پر مهال یو خبري غونډې ته د وینا پر مهال ویل چې د تیر جمهوري نظام پر مهال د پونتون محصلین د دینی اړخ په جهالت کې ساتل شوی و. نوموړي ویلی چې دوی اوسمهال کوښښ کوي چې د پوهنتون محصلین د عصري زده کړو تر څنګ په دیني زده کړو هم سنبال کړي، او په خبره یې چې اوسمهال په پوهنتونونو کې ګڼ شمېر دیني علمای په دنده ګمارلي او دا لړۍ لا هم روانه ده.
یو ظلم چې د محصلینو سره تیر نظام کړی هغه دا و چې زموږ محصلان وروڼه په دیني اړخ کې په جهالت کې پرېږدي.
شاغلی ندیم د غلطه د خبرو پر مهال د دیني زده کړو د اهمیت تر څنګ د عصري زده کړو پر اهمیت هم خبرې وکړې او خلګې د زده کړو لوري ته واڅول. نوموړي ویل چې اوروزګان ته د سفر هدف دادی څو د پونتون د محصلینو او د مدرسې د طالبانو ترمنځ واټن را کم کړي. د دې ټولو سره سره مولوی ندا محمد ندیم د غلطه د وینا پر مهال د قضایي ارګانونو د فعالیتونو په برخه کې هم خبرې وکړې او یو ویل کوم څوک چې غلا کوي باید لاس یې کاته سي او څوک چې نور غیر شرعي عمل ترسره کوي باید شرعي حدود ورباندې جاری سي. شاغلی ندیم دغه سفر اوروزګان ولایت پر داسې مهال ترسره کړی دی چې د اوروزګان د لوړو زده کړو په موسسه کې اوس مهال تازه د طالبانو د حکومت ته همدې واکمنۍ پر مهال باندې د شریعتو پونځي هم ورزه پسوي ده، او دغه راز ګڼ شمېر دیني علما هم په دغه پونتون کې په دندو ګمارل سوي دي.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه عبدالمنان عادل هلمند ولایت د کجکید ولسوالۍ نه دا پیغام تاسو ته پریږدم. نن د پاکستان او د افغانستان لوبه ده او ټول مسلمانان ته مهله ده چې خپل اطلان په دواو کې وسته او د افغانستان د لوبډلانو څخه مهله دغه ده چې بیا مهله د خاور سره خاور نسی تر بیا د خدای په امان.
السلام علیکم. زه د ازادې رادیو کارکوونکو اورېدونکو څخه مننه کوم چې موږ غوښتل زه رسي موږ د مشکل دی چې د مرستې راشي هغه هغه خلکو ته نور کوي چې مستحق یا مسکینان یې دا خلک یې وړي چې یا په طالبانو کې یا طالبان یې یا غټ مولایانو ملایان یې ټوله مرستې دا خلک خپل وړي خپل جیبو ته ورچی خوار غریب ته نه رسیږي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د ازادي رادیو کارکون د ټولو ته سلام. من افغانستان کې ژوند کوم ډېر سختۍ سره مخ یو موسسي والا یې بل هغه مونږ سره مرسته وکړي. ازادي رادیو کارکون د ټولو ته پیغام دا دی چې هر یو خیری بنسټ هغه موسسي مونږ سره مرسته وکړي. ازادي راډیو نه بیا بیا موږ کوم چې زمون غم دی کی ډیر دې سره مخ یو بحران سره.
دویمه نیمای ترا ورسیدو پا دی برخی که در تا دا تان دی چانگی پروگرام لرو دا پروگرام در تا پتوشی بو که لرو خویه و یادوانه کومه چه مگه دا موسیقی پروگرام نوی پیلی کرده دی چه پا دی پروگرام که مگه ساسی پا خوخ سندری خبرو که واله چه ساسی سندری پا دی پروگرام که خبریشی که واله چه از مگه پا واتساپ شمیره 00 سلوس و شل 22 ولس تلیر بیشت شپک سوای